Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي.
Unfortunately, there's a long history.
له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوګه سابقه سته.
په وروستیو کې د افغانستان یو شمیر ولسوالۍ لاس په لاس کېږي. چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې یو علت دا دی چې امنیتي ځواکونو ته په وخت مرستې نه رسیږي.
دوی لغه تاداب لغه ماشومتوب لیکوالان روزي.
دا د پښتو ادبیاتو د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی غاګو چې پرونی لدې نړۍ سترګې پټې کړلې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز د ژوند رنګونو یو نوې برخه هم درته خبرو.
مګه خودل ته دوه ډوله قالین له روسي ترکی دي، ترکیه ناراضي او ایرانی قالین له ایران ناراضي.
نن یک شنبه د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای ولسمه ده. د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسیدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت استریم دوه په نوم د ګازو د نلیک په باب خبرې وکړي. او د ارجنټاین فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته یو د سفر په مقابل کې ماته ورکړه. او د کوپا امریکا جام اتل ولی خپل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسیدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. ښاغلي خلیل زاد پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لانجه هغه څه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به په دې سفر کې چې د جمعې په ورځ پیل کړی د قطر ترڅنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. په اعلامیه کې دا د افغانستان د سولې له پروسې د واشنګټن د روان ملاتړ یوه برخه بلل شوې ده. خلیل زاد دغه راز ویلي د افغانستان له ټولو اړخونو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې د جګړې ختمولو لارې چارې پیدا کړي. د اعلامیې له مخې خلیل زاد به په تاشکند کې د ازبکستان په کوربتوب د سیمه ییز اتصال په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې هم برخه واخلي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسیدلی چې طالبان د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او د سولې خبرو ته ستانه شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون شنبه په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره ټول عملي ګامونه اخیستي او تل د خبرو اترو میز ته حاضر دی. اوس د دې وخت دی چې طالبان له جګړو او تاوتریخوالي او د خلکو له عام وژنې لاس واخلي او په صادقانه ډول د خبرو اترو میز ته حاضر شي.
تر دې مخکې په دوحه کې د افغان دولت د ملکچی پلاوی وی غړي فوزي کوفي ازادي لړو ته ویلو چې د سولې روانې خبرې کافي ګړندۍ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کېږي. ولسمشر اشرف غني د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی پر مړینې خواشینی وښوده. ولسمشر د جمهوری ریاست په ویلا مکه ویلی نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او پزانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړي او ډیر ګټور ناولونه لیکلي دي. احمدی چې په 1953 لمریز کال د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی پرون د ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ځوان ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی مړینه د ادبیاتو په ډګر کې یوه لویه ضایعه وبلله.
د ښاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب او په ځانګړي توګه د ناول لیکنې په برخه کې یو لوی ضایع ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ارواښاد نصیر احمد د مړینې په تړاو د کورنۍ او دوستانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوي.
د نصیر احمد احمدی 15 کتابونه چاپ شوي چې 15 ناولونه نور لنډ کیسې یاد ادب پوهنې د نور څانګو اړوند موضوعات دي. خبرونه لازري رادیو اوري. سپینه مڼې وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د نارت استریم دوه په نوم د ګازو د نل لیک په باب خبري وکړي. په پام کې د دواړه مشران را روانه پنشن بي یعنی د جولای میاشتې په 15 سره وګوري. د سپینه مڼې وایان دي جن ساکی په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وویل
یقینا چې د نورت سټریم 2 لیکي موضوع به هم د دواړو مشرانو په بحثونو کې شامل وي. په دې اړه د ولسمشر بایدن لیدلوري نه دی بدل شوی. هغه دا چې دا یو بده معامله وه او نړیوال مسایل پکې دخیل دي. دا چې دا کتنه به څنګه وي زه وړاندوینه نسم کولای.
د امریکا متحده ایالاتونو د نارت سټریم 2 په نوم د ګازو د نل لیک د پروژې مخالفت کړی او ویلي دی د واشنگتن د اروپایي شریکانو په ګټه دا پروژه نه ده. دغه نل لیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي د روسیې طبیعي ګاز جرمني ته لیږدوي. د و نورو مړو له موندل کېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر 6 ته پورته شو. تر پرون شنبې پورې 43 کسان لا هم د تریتم شوو په لیست کې حساب و. د دغې 12 پوړیزې ودانۍ یوه برخه دوی اونۍ وړاندې له مخکینی خبرداري پرته ونړېده چې تر اوسه علت نه دی څرګند. چارواکو د نورو کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات 2 مخکې ودرول. او د ارجنټاین د فوټبال ټیم د برازیل ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه او د کوپا امریکا جام اتلولي یې خپله کړه. دا راست ټاکل شوی چې د اروپا د ملتونو جام د فوټبال پای لوبه یا فاینل مسابقه نن د ایټالیا او انګلستان ترمنځ وشي. دغه مسابقه نن شپه د کابل په وخت 12:30 د لندن په ویمبلی سټډیوم کې کیږي. په نیمه پای لوبه کې ایټالیا د هسپانیا او انګلستان د ډنمارک په ماتولو سره فاینل یا پای لوبې ته ووتل. د اروپا د ملتونو جام سیالۍ د جون میاشتې په 12 پیل شوي وې چې نن د جولای په 12 پای ته رسیږي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړي. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13، هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.5 ویشت، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.9 ویشت، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.3 ویشت، او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 5.3 ویشت اټکل شوی ده.
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان اندېښنه لري چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل لوري ښایي د غچ اخیستنې له مخې د خلکو وژنو ته مخه کړي. دا اندېښنه داسې مهال خول کېږي چې په افغانستان کې لمې میاشتې راهیسې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. بلخوا په ګڼو ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قوماندانانو یا هم نورو زورورو کسانو تر مشرۍ لاندې په سلګونو کسانو وسلې پورته کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې د پاڅونوالو رول مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د غچ اخیستنې په نیت د وژنو په اړه داسې وخت اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیال مشرې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پخوا هم دغه ډول وژنې او نورې سرغړونې د طالبانو او هغو ملیشا ډلو لخوا سوي چې له یو بل څخه یې سیمې لاندې کولې.
Unfortunately, there's a long history of retaliatory
لبد مرغه د افغانستان په جګړه کې د غچ اخیستنې لپاره د وزنو نورو تجاوزونو او د سیمو د جبري تخلي اوګده سابقه سته. په خو په ځینو مواردو کې دغه اعمال د طالبان لخوا پر ځینو سیمو د ولکې تر ټینګولو وروسته سوي. په نور مواردو کې دا کار د هغو ملیشو لخوا سوی چې له طالبانو یې ځینې سیمې بیرته نیولي. دوی هلته ملکي کسان مجازات کړي دي. دا ډول زور زیاتی او د غچ اخیستنې اعمال ډیر خطرناک دي چې ځینې مهال د ډله ایزو ظالمانه کړنو سبب کیږي. اوس چې په افغانستان کې ولسوالۍ لاس په لاس کیږي، نړیواله ټولنه ډیره متوجه اوسي.
په هرات، نورستان، بغلان، کندوز، فاریاب، سمنګان، بلخ، جوزجان، تخار، پروان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، هلمند، اورزګان، زابل، غور او نورو ولایتونو کې د ولسي پاڅونوالو په نامه د سلګونو کسانو د وسلوال کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د اندېښنو ته چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د پاڅونوالو ځینې غړي هم شایي په ځینو سرغړونو کې ښکېل وبلل سي، د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل:
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت
نن سبا د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی پاتنوالو په چوکاټ کې ګڼو کسان وسله اخیسته ده. دا هغه کسان دي چې له طالبانو کرکه لري او نه غواړي چې د طالبانو تور رژیم پر افغانستان بیا وکمن سي. د دوی هدف د خلکو خوندیتوب، د امنیتی دفاعي ځواکونو ملاتړ او د طالبانو نابودي ده. دوی د افغانستان له ملاتړ او دفاع دغه راز د خلکو د ځان او مال ساتنې پرته بل هدف نه لري.
په ګڼو ولایتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولسی پاڅونوال هم په پوځي عملیاتو کې برخه لري. بلخو حکومت وسلوال طالبان تورن کړي چې د ځینو سیمو او ولسوالیو د نیولو پر مهال یې ملکیتونو ته هم زیان اړولی او د خلکو کورونه یې د سپر په توګه کارولی دي. د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د دفتر مشر وحید عمر پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی: طالب فقط پر سوځول سوی ولسوالۍ، پر ړنګ سوی مکتب او د تهدید او تخویف لاره پر بیوزلو حاکمیت لري. د زیاته کړې د تاکتیکی پرمختګ خو ستراتیژیک ناکامي ده. تیرو دوه میاشتو دا ثابته کړې چې طالب په دې خاوره کې اوږد ژوند نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي: د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان عام خلک دي. کشکیل لوري په ځنګړي ډول طالبان د خلکو غوښتنې او حقونو ته درناوی کوي، باید جګړه بند کړي. افغانستان چې د کورنۍ جګړې ترخه تجربه لري، لا هم له وسلو او مهماتو پاک سوی نه دی او متخاصمې ډلې یا په حکومت یا په مخالف جهت یا هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې واک او ځواک لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو دوی اونۍ مخکې د وسلوالو طالبانو پر خلاف د ولسی پاڅونونو ملاتړ وکړ، خو د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره د قانون په چوکاټ کې د دغو پاڅونونو پر تنظیم ټینګار وکړ. بلخوا د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني درې اونۍ مخکې ویلي و چې په راتلونکي کې به د حکومت لخوا د ولسی پاڅونونو مدیریت ګران کار وي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څو ورځې مخکې خبریالانو ته ویلي وو: د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د پاڅونوالو ملګري کېدل شایي افغانستان د داخلي جګړو خواته ټیل وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې وضعیت استراري دی، د وسلوالو طالبانو پر خلاف د دغو پاڅونوالو مبارزه ګټوره ده چې وروسته به په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د دغو وسلوالو پر ادغام غور وسي.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د دې هېواد ډېری ولسوالۍ په ځانګړي ډول د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو هغه د طالبانو لاسته ورغلي. د چارو یو شمېر کارپوهان د دغو ولسوالیو د سقوط لاملونه پټې معاملې، پر وخت د مرستو نه رسېدل، د بهرنیو ځواکونو وتل او د دفاعي او امنیتي ځواکونو د رهبرۍ کمزورتیا ګڼي. نور په دې رپورټ کې:
د بدخشان ولایت د فیض آباد د شورابک د غرونو په سمسورو لمنو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مرمیو غږونه اورېدل کېږي. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په شاوخوا یوه میاشت کې له 28 ولسوالیو څخه 15 د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. طالبان ونه توانېدل چې په خپل شپږ کلنې واکمنۍ کې بدخشان ونیسي، خو اوس په جګړه کې توپیر راغلی دی. په څو وروستیو ورځو کې د دغه ولایت ډېره برخه طالبانو ونیوله چې دغه مسلې یو لړ اندېښنې راوپارولې. 38 کلن عبدالحفیظ فروزان د دولت عادي کارکوونکی دی. دی په دې اړه د دولت اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري او وایي:
په دوه درې ورځو کې ګڼې ولسوالۍ پرته له جګړې وینې تویدنې له امکاناتو سره سقوط کیږي. دا د پوښتنې وړ ده، خلک هم اندېښمنه او هیبت وهلي دي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتو له پیل څخه وروسته په ټول هیواد او په تیره په شمال او شمال ختیځو سیمو کې جګړو زور وموند او طالبان وتوانېدل چې په لږه موده کې د افغانستان ډیری سیمې تر ولکې لاندې راولي. خو افغان امنیتي مسؤولین طالبانو ته د دغو سیمو پرېښودل تاکتیکي شاتګ ګڼي. په وروستیو اوونیو کې د افغانستان ډیری سیمې او په تیره شمالي، شمال ختیځې او شمال لویدیځې د زورورو جنګونو شاهدانې دي. کوم لیست چې طالبانو ازادي راډیو ته ورکړی، دوی تر اوسه په ټول افغانستان کې 103 ولسوالۍ نیولي چې سباندې 100 ولسوالۍ په شمال، شمال ختیځو او شمال غربي سیمو کې دي. د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په کتو طالبانو د جګړې جغرافیې ته تغییر ورکړی او ډیر تمرکز یې پر هغو سیمو کړی چې ویل کېده طالبان په لږه موده کې د نیولو توان نه لري. خو ولیدل شول چې طالبانو ډیرو سیمو ته د خپل نفوذ لمن وغځوله. د دفاع وزارت مخکینی مرستیال او د افغانستان د سولې او جنګ د انسټیټیوټ رئیس تمیم عاسی وایي څو لامله د دې سبب شول چې طالبان پر شمالي ولایتونو تمرکز وکړي. دا وایي یو لامل دا دی چې شمال د ستراتیژیک مقاومت په توګه پیژندل کېده، ځکه چې مخکې له دې پکې د طالبانو پر وړاندې مقاومت شوی و. پر دغو ولایتونو د طالبانو د حملو بل دلیل دا دی چې دغه لاره ناامنه کړي، لوی ولایتونه ونیسي او له عایداتي منابعو څخه یې ګټه واخلي.
تا این وقت شمال افغانستان من حیث عقبه استراتیجیک مقاومت
دا افغانستان شمال و استراتیجیک عقبه او ډیر عواید لري. له همدې امله طالبانو په تمرکز وکړ. په زمن کې هغه اختلافات او ناسالم رقابتونه چې د سیمه ایزو زورواکانو ترمنځ موجود دي طالبانو ته ډیره زمینه برابره کړه.
د ښاغلي عاصی په خبره د ولسوالۍ نیول تبلیغاتي بڼه لري، خو حمله پر جنوب لویدیځو او لویدیځو سیمو ډیرې شوې دي. بلخوا د افغانستان د اردو متقاعد جنرال امرالله امان وایي د سیمې هیوادونه لکه ایران، پاکستان، روسیا او چین له طالبانو سره د خپلو ګټو د خوندیتوب هوکړه لري او د جګړې مشوره ورکوي چې پر شمالي ولایتونو حملې ډیرې کړي. ښاغلی امان په شمالي ولایتونو کې د خلکو پاسون د طالبانو د حملو د زیاتېدو بل لامل ګڼي. نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو د حملو په تړاو د سیمې د هیوادونو محاسبه ناسمه ده او که دا بهیر دوام وکړي ټوله سیمه به ناارامه شي. همداشان د افغانستان د دفاع وزارت مخکینی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د طالبانو په حملو کې شمال او شمال ختیځ مطرح نه دی او هر چیرې چې بریالیتوب ګوري حمله پرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سرطان په 15مه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل کله چې په ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات پر وخت ونه رسېدل طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې ودانۍ ونیولې چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. د ښاغلي محب په خبره امنیتي ځواکونو په وروستیو دوو اونیو کې 14 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او پر وړاندې حملې روانې دي.
اوس مهال په یو شمېر ولسوالیو کې حملې روانې دي او په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ بیرته ترلاسه شوې دي.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا ردوي، وایي د دوی جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د سپتمبر د 12مې له حملې او افغانستان ته د امریکې او ناټو ځواکونو له راتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وپرځېد چې تر 2006 میلادي کال پورې فعالیت نه درلود، خو د دغه کال له پیل وروسته فعال شول چې ډیر تمرکز یې په ختیځ او جنوب کې و. طالبانو په 2010 او 2011 کلونو کې خپل فعالیتونه ډیر کړل چې اوس د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې روان او پایلې له بل هر وخت نه ډیرې محسوسې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهارو بجاونو لس دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورځپاڼو ته انکتنه کوو.
میل آنلاین خبرونه په وروستۍ ګڼه کې له یو شمېر هغو افغان سرتیرو سره خبرې کړي چې څه موده وړاندې خپل ټپي ملګري تاجکستان ته لیږدولي وو. د خبرونه په لیکنه دا سرتیري وروسته تر دې تېښتې ته اړ شول چې سرحدي سیمه کې پرې طالبانو جګړه وکړه. له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر وروسته تر دې جګړو زور واخیست چې امریکایي او ناټو ځواکونو له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو ایستل اعلان کړل. خبرونه لیکي تمه دا وه چې افغان دولت او طالبان به یو جوړجاړي ته سره ورسیږي، خو د مطلب لیکوال وایي دوها کې بین الافغاني خبرې له خنډ سره مخامخ شوې او اوس طالبان له پوځي لارې د بریا فکر کوي. په مطلب کې راغلي تاجکستان ته اوختي سرتیری بیرته افغانستان ته راغلي او اوس په کابل کې یوې اډې کې اوسیږي او دند ته د بیرته ورتګ شیبې شماري. د سرتیرو میل آنلاین ته ویلي دوی نه غوښتل تاجکستان ته واوړي، خو په خبره یې کله یې چې قمندانانو میدان پرېښود دوی هم دې کار ته اړ شول. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ټول سترګې افغان هوایي ځواکونو ته دي. خبرونه لیکي امریکا نه یوازې خپل پوځیان باسي، بلکې زرګونه هغه تخنیکي قراردادیان هم بیرته ستنوي چې خراب شوي هلیکپټر یې جوړولې. د خبرونې په لیکنه اوس به دغه تخنیکي متخصصان له لرې واټنه د انټرنیټ په وسیله د خرابو هلیکپټرو د جوړولو چارې افغان متخصصانو ته ورښیي چې دا یوه ستونزمنه چاره ده. مطلب کې راغلي د 2500 امریکایي سرتیرو پرتله د دغو قراردادیانو وتل پر هوایي ځواک ناوړه اغیز کوي، ځکه که دوی نه وي او خراب هلیکپټر جوړې نه کړي هوایي ځواک به د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ شي. د مطلب په یو برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو هغو خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دي افغان هوایي ځواک دا وړتیا لري چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره پر دې اندېښنه ښودل شوې چې که افغان ځواکونه د هلیکاپټرو جوړولو ته په کور دننه انجینران ونه لري چارې یې سختېدای شي.
د افغانستان مشهور ناول لیکونکی نصیر احمد احمدی او مړولس مشر اشرف غنی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د احمدی د کیسو او ناولونو خوښوونکو د نوموړي پر مړینې ژور خواخوږي څرګنده کړې او دی د پښتو داستاني ادب لپاره یوه ستره او نه جبرانونکې ځای بللې. نور په دې راپور کې
د نور دنیا ادبیات مخکې خصوصا داستاني ادبیات داستاني نثر نو یو له تعداد چې دوی لغه تعدادونه لغه ماشوم توبه لیکوالان روزی
او مرګ ته پښتو د داستانی ادب لدې مشهور لیکوال هم د آب حیات ګیلاس واخیس. نصیر ځواني مرګ شو او د خاموشانو دنیا ته ولاړ. دغه کورنۍ د نوموړي مړینه تایید کړي او د افغانستان جمهوری ریاست د دغه هیواد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لیکوالو او د احمدی د کیسو او ناولونو خوښوونکو د نوموړي په مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړي او دا یې د پښتو داستاني ادب لپاره یوه ستره او نه جبرانکیدونکې ضایعه بلل ده. جمهور رئیس غنی د جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي نصیر احمد احمدی د پښتو ژبې د بډاینې او په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې په برخه کې د قدر وړ هلې ځلې وکړې او ډېر ګټور ناولونه یې ولیکل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د احمدی په مړینه خواشینی دي او د نوموړي ځای به په پښتو داستاني ادب کې څوک ډک نه کړي او دا تشبه تر ډیره محسوسوي. نصیر احمد احمدی په کال 1953 کې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې زیږیدلی و چې تېره ورځ یې د ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. د نصیر احمد احمدی 25 کتابونه چاپ شوي چې ډېر یې ناولونه دي. جوجو له دغو مشهورو ناولونو یو دی. نور یې بیا د لنډو کیسو او دا د پوهنې د نورو څانګو اړوند موضوعاتو په اړه دي. یو شمېر افغان لیکوال او د احمدی د ناولونو خواخوونکو هم په ټولنیزو رسنیو د نصیر احمد احمدی په مړینه ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د هغه یو خواخوونکی لیکوال او کره کتونکي عزت الله شمسی ازادي راډیو ته وویل
په معاصره کیسه لیکواله کې نصیر احمد احمدی فکر روزونکی لیکوال و موږ متاسفانه په پښتو ژبه کې داسې لیکوال ډېر کم لرو چې موجوده نسل او راتلونکو نسلونو کې د فکر روزنې ته پام کوي. د په ډېره هنري ژبه او په ډېر مهارت سره د ټولنې موجوده ټاپوګانې چلنجولې او خلکو ته یو نوی فکر ورکولو.
ارواښاد احمدی په ناول لیکنه کې د ځانګړي سبک خاوند و چې د لویانو لپاره د کیسو د کتابونو تر څنګ ماشومانو ته هم څو کیسې او کتابونه لیکلي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د بنگلادیش په یو فابریکا کې د وروستۍ اورلګیدنې په تړه اته کسان نیول شوي. په دې اورلګیدنه کې لږ تر لږه 250 کسان مړه شوي. نور په دې رپورټ کې
د بنگلادیش د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د یوې فابریکې د اورلګیدنې په قضیه کې چې د 250 کسانو د مړینې سبب سوه، اته کسان نیول شوي دي. د پلازمینې ډاکا په څنډه کې دغه اور د پنجشنبې ناوخته په 5 منزله فابریکه کې پیل سو چې تر ډیره تور لوګي او لوخړی پورته کړي. د جمعې پر ماپښین د اور تر مړه کولو وروسته پولیسو په فابریکه کې ګڼ مړي پیدا کړل. د ناراین گنج سیمې د پولیسو امیر جاید العالم پرون شنبه د ټلیفون له لارې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په دې اور لګیدنې کې د قتل په تړاو اته کسان نیول سوي او د پولیسو په توقیف کې دي. د بنگلادیش د کورونا چارو وزیر اسدالزمان خان ویلي په نیول سوو کسانو کې د ساجیب شرکت چې دغه فابریکه مربوط ده اجرایه مدیر هم شامل دی. د بنگلادیش د کورونا چارو وزیر په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویلي دي چې په دې قضیه کې دخیل کسان به مجازات سي. اسدالزمان خان پرون د پیښه د ځای تر کتنې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې دا پیښه د قتل په نامه یاده کړه. پرون ماشام د ډاکا یوې محکمې اجازه ورکړه چې اته مشکوک نیول سوي کسان دي د پښتنو ګرویژنو د دوام لپاره څلور ورځې د پولیسو په توقیف کې وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه بنگلادیش هغه هیواد دی چې په صنعتي برخه کې د دغه سیغمونکو پیښو سابقه لري چې په فابریکو کې اور لګیدنه او په دغو فابریکو کې د راګیرو پاتې سویو کارګرانو مړینه هم پکې شامله ده.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې قطر ته رسېدلی چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي چې خلیلزاد به د قطر تر څنګ پاکستان او ازبکستان ته هم لاړ شي. د افغانستان حکومت وایي د دې وخت را رسېدلی چې طالبان د خلکو له